د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ستړي مسي وائس آف امریکا جیو سارانه نیم ساته خبري خبرونه ده د ګل یا دوشنبه ورځ کال 2019 د اکتوبر د میاشتې ومنه ته ده پاکستان کې د سهار 6 بجې سوي دي افغانستان کې 5 نیمه او دلته واشنگتن ڈی سی کې د اتوار د شپې 9 بجې دي او د اکتوبر د میاشتې شپه زمانه ته ده خبرونه وړاندې کوم کې زه کلثوم کاکړیم تاسو ته خبرونه کې شو راغلاست وایم د خبرونو تفصيلات درته وړاندې کوم پاول تنن ورځې سټکی د راپورونو تر مخه د افغانستان بګرام بندي خانې ز یو لس طالب بندیان د هغه درې اندي وګړو په بدل کې خوشی کړی سوی څوک چې تیر کال د افغانستان بغلان ولایت سره تشتغل سوی وو
د اتوار یک شنبه په ورځ د طالبانو ځنې ذریعو ویلي چې د بندیانو دغه تبادله د افغانستان په بغلان ولایت کې ترسره شوې ده
عراق کې د حکومت په ضد مظاهره کوونکو او امنیتي عسکرو ترمنځ نښتو کې د مړو سوو تنانو شمیر یو څلور ته رسیدلی دی دا مظاهرې لا دوام لري
د عراق داخله چارو وزارت وایي چې د تیرې نهې په ورځ شروع شوو مظاهرو کې تر دې وخته شپږ زره یو سل اووه کسان جوبل شوي چې پکې 1200 امنیتي عسکر دي
او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د یوکرین ولسمشر په سیاسي جنجال کې د دویم شکایت کوونکي هم اګوایي ورکولو ته حاضر شوی دی دغه خبره د امریکا ای بی سی نیوز کې د شکایت کوونکو وکیل کړی ده
صدر ډونالډ ټرمپ باندې هم دغه نیوکو ته په ځواب کې ویلي چې دا سیاست نه دی دا د بډو رشوتونو یا د کرپشن خبره ده
او اوس د خبرونو تفصيلات د راپورونو تر مخه تیر ورځ د افغانستان بګرام بندي خانې سه یو ولس طالب بندیان د درو يرغمال کړي سوو هندي وګړو په بدل کې خوشی کړي سوې دي په دغه خوشی کړي سوې طالبانو کې دوا پخوانی والیان هم شامل دي په ټولنیزو رسنیو خبره سوې عکسونو کې لیدل کیږي چې وسلوال خوشی کړي سوې طالبانو ته هرکلی وایي نیول سوې هندي وګړي تیر کال د افغانستان بغلان ولایت ساحه ماحال تشتول سوې وو کله چې دوی په دغه ولایت کې د بجلی یو سټیشن لپاره د ودانۍ جوړېدو په پروژه کار کاوه د افغانستان بغلان ولایت یو شمیر ولسوالۍ یا خود افغان طالبانو په قبضه کې دي او یا پرې سختې جګړې روانې دي د اتوار یک شنبه په ورځ د طالبانو سره د بندیانو تبادله خبره په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او افغان طالبانو د مشرانو ترمنځ د امکاني ملاقات وروسته راغله تر دې دمه دا نه ده معلومه چې آیا د بندیانو دغه تبادله په اسلام آباد کې د خبرو اترو نتیجه ده او کنه پاکستان د فائنانشل اکشن ټاسک فورس یا د ایف ای ٹی ایف په تور فرس کې د اچول کېدو خطر رد کړی دی او ویلی دی چې نړۍ ته په دې باور ورکولو کې بریالي سوي چې هغه د ترګرو د مالی مرستو او د پیسو په غیر قانونه ډول د لیږلو د مخنیوي لپاره ګامونه اخیستي دي خو اقتصادي سړنکاران بیا خبرداري ورکوي چې په تور فرس کې د پاکستان د شاملېدو خطر اوس هم پر ځای دی دا چې آیا پاکستان په تور فرست کې شامل کړی سي او کنه دا فیصله به هغه وخت کېږي چې د اکتوبر په وروستیو کې آسیا پیسیفیک ګروپ خپل فائنل راپور د ایف ای ٹی ایف د کاري ډلې غونډې ته وړاندې کړي په عراق کې د حکومت په ضد د مظاهره کوونکو او امنیتي عسکرو ترمنځ د نښتو کې د مړو سوو شمیر یو سل څلور ته رسیدلی دی دا مظاهرې لا هم دوام لري د عراق داخله وزارت وایي چې د تیرې نهې په ورځ شروع سوي مظاهرو کې تر دې وخته شپږ زره یو سل اووه تنان ژوبل سوي هم دي چې پکې 1200 امنیتي عسکر دي د داخله وزارت ویاند وایي په وژل سوو یو سل څلور کسانو کې اته امنیتي عسکر هم شامل دي تیر ورځ د عراق په تخت بغداد شاوخوا په سوونو مظاهره چانو خپل احتجاج جاری ساتلی دی یعنی شایدان وایي امنیتي عسکرو مظاهره چانو باندې نیخ بنیغه ډزې هم کړي د احتجاج کوونکو د تګلاره مخه ونیسي د څلور کروڑ آبادی او په تیلو مالامال ملک عراق کې د مظاهره لومړی د ملک په سویلي برخو او په تخت کې د بیروزګاری په ضد په ښارونو کې د اسانتیاو لکه اوبه او د بجلی لپاره وو وس احتجاج کوونکی په هواد کې د کرپشن ختمولو لپاره هم غوښتنې کوي د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د یوکرین ولسمشر په سیاسي جنجال کې د دویم شکایت کوونکی هم گواهی ورکولو ته حاضر شوی دی. دغه خبره د امریکا ای بی سی نیوز کې د شکایت کوونکي وکیل کړی ده. د تور لګونکو وکیل ویلی دی دویم تور لګونکي هم د استخباراتو د ټولنې غړی دی. د دغو تورونو له امله ولسمشر ټرمپ د مؤاخذې یا امپیچمنت پلټنې پیل شوی دی. اخو صدر ټرمپ په یو ټویټ کې ویلی و چې لومړی شکایت کوونکي زما د ټلیفون خبرو معلومات په سم ډول نه دی وړاندې کړی او اوس یې بیا دویم شکایت کوونکي هم پیدا کړی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دوا سارانه نیم ساعته خبری خبرونه ده. خبرونه ده واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. د خبرونو تفصیلات رستم په دې موضوعګانو باندې تاسو لپاره مهم تفصیلي راپورونه وړاندې کوو. لومړی هم د افغانستان د اړخ څخه راپور درته لرو چې راپورونه وایي چې د افغانستان بګرام بندیخانې یا جیل څخه یوولس طالب بندیان د هغه درې هندي وګړو په بدل کې خوشې کړي دي چې تیر کال د افغانستان بغلان ولایت څخه تښتول شوی وو. نو ټول تفصیلات تاسو ته شعیب زاده په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د اتوار یک شنبه په ورځ د طالبانو ځنې ذریعو ویلي چې د بندیانو دغه تبادله د افغانستان په بغلان ولایت کې ترسره شوې ده. په یولس خوشي کړې شوي طالبانو کې دوه پخواني والیان هم شامل دي. په ټولنیزو رسنیو خپاره شوي عکسونو کې لیدل کیږي چې وسلوال طالبان خوشي کړې شوي طالبانو ته هرکلی وایي. د وایس اف امریکا لخوا چې کله د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نه د بندیانو په دغه تبادله پوښتنه وشوه، نو نوموړي په ځواب کې ویلي، ما په دغې اړه څه معلومات نه دي ترلاسه کړي، چې کله څه معلومات ترلاسه کړم بیا به یې شریک کړم. یرغمل شوي هندي وګړي تیر کال د افغانستان بغلان ولایت نه هغه مهال تښتول شوي وو کله چې دوی په دغه ولایت کې د بجلی یو سټیشن لپاره د ودانۍ جوړېدو په پروژه کار کاوه. د اتوار په ورځ خوشي کړی شوو درېو هندي وګړو سره څلور نور هندي وګړي هم یرغمل شوي وو چې پکې یو د روان کال مئی په میاشت کې د طالبانو نه په تیښته کې کامیاب شوی او هندوستان ته ستون شوی دی، خو د پاتې نورو درېو هندي وګړو لاس درک نه دی معلوم. د افغانستان بغلان ولایت یو شمېر ولسوالۍ یا خو د افغان طالبانو په قبضه کې دي او یا پرې سختې جګړې روانې دي. د طالبانو سره د بندیانو د تبادلې خبر په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او افغان طالبانو د مشرانو ترمنځ د امکاني ملاقات وروسته راغلی. تر دې دمه دا نه ده معلومه چې آیا د بندیانو دغه تبادله په اسلام آباد کې د خبرو اترو نتیجه ده او که نه. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د افغان طالبانو سره تر یو کال پورې روانې د سولې خبرې اترې تیره میاشت ناڅاپه ځنډولو وروسته د امریکایي استازي او طالبانو ترمنځ دا لومړی خبرې اترې وې. د افغانستان د خارجه چارو مرستیال وزیر ادریس زمان د خالي شنبې په ورځ اسلام آباد ته د طالبانو د سفر په اړه ویلي وو چې وسلوال طالبان په دغه سفر کې د امریکایي استازي سره د خبرو اترو بیا پیلولو په سر نه، بلکې د هغه غربي یرغمل شو په سر خبرې کوي چې د طالبانو سره دي. د ښاغلي زمان اشاره هغه امریکایي پروفیسر او د هغه استرالیایي ملګري ته وه، څوک چې درې کاله وړاندې د کابل نه تښتول شوي. شپېته کلن امریکایي کیون کینګ او اته څلوېښت کلن استرالیایي تیموتی ویکس د کابل په امریکایي پوهنتون کې استادان وو چې وسلوالو په کال 2018 کې د اګست په میاشت کې د پوهنتون نه تښتولي وو. تر دې دمه نه خو امریکایي چارواکو او نه هم وسلوالو طالبانو په ښکاره دا منلې چې دواړو ډلو تیره اونۍ په پاکستان کې نیخ په نیغه خبرې اترې کړي، خو ځینې پاکستاني چارواکو د ملاقاتونو پخلی کړی دی. د وسلوالو طالبانو د سرچینو تر مخه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر په اسلام آباد کې د خپلو ډلو په مشرۍ کې یو شمېر ناستې کړي دي. د سرچینو تر مخه په افغانستان کې د خارجي عسکرو امریکایي کمانډر جنرال سکاټ میلر هم د زلمی خلیلزاد سره په دغه ناستو کې ګډون کړی. په اسلام آباد کې امریکایي سفارت کسو هم د خلیلزاد د پاکستان د سفر پخلی کوي، خو په دې خبره ټینګار کوي چې د نوموړي دغه سفر د پاکستانی چارواکو سره د خپلمنځي رابطو یوه سلسله ده. د افغانستان سولې لپاره د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د قطر په سر خار دوها کې د خبرو اترو نه پړاونه تر سره شوی او داسې ویل کېدل چې دوانه ډلې د سولې موافقې لاسلیک کولو ته نږدې شوی. خو د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د طالبانو لخوا په کابل کې د یو برید وروستو دغه خبرې اترې وځنډولې. د طالبانو په دغه برید کې د یو شمېر افغانانو په شمول امریکایي عسکر هم وژل شوي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
وایس آف امریکا دوا سارانه خبرونه دوام لري. را سره ملګری اوسېږي او ستاسو خبرونه کې مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو. مطبوعاتو د کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د امریکې لخوا افغان طالبانو سره په دوها کې د روانو امن خبرو اترو د ختمېدو د اعلان نه پس پاکستان کې د افغان طالبانو مشرانو سره د امریکې د نماینده د زلمی خلیلزاد یو تازه ملاقات شوی دی. د پاکستان د انګریزي ژبې په ډان اخبار کې په دې ملاقات د اخبار د خبریال د محمد عامر رانا یو تفصیلي معلوماتي ریپورت خور شوی دی. د ریپورت سرخط ته طالبان په مخمسه کې پریوتی دي. محمد عامر رانا د خپل ریپورت په سر کې لیکي ښکاری داسې چې طالبان د دې فیصلې په تکل کې دي چې امریکي سره په خبرو اترو کې یو داسې سیاسي تګلاره اختیار کړي چې د هغې تر مخ زیات بیلات هم ونه کړي او خپل جنګي قوت هم په ځای وساتي. ریپورت جاتی چې تروسه پوری خو د طالبانو د مشرتابه دا خیالو چې د امن خبرې اترې و د دوی په خیر او فایده کې ختم شي. همدغه وجه وا چې طالبان د ګټي او د نصرت پوخ یقین سره خبرو تناستو. دوی یقینا چې په خبرو اترو کې خپل ځانونه خصخت نمائندگان ثابت کړي. طالبان د یو فاتح فوج په حیثیت کې په کابل ورننوتو ته پوره پوره تیار وو. خو ناڅاپي صدر ټرمپ دوی سره امریکا کې کیمپ ډیوډ کې د ملاقات په منسوخ کولو او د امن خبرو اترو د ختمولو په اعلان د دوی ټول خوبونه دانه وانه کړل. هر کله چې طالبان په خپل خیال کې د بریالیتوب کرښې ته ډیر ورنږدې شوي وو، د ډیرو خلکو دا اندېښنه وه چې امن عمل دانه وانه کېدای شي. طالبانو د دې صورتحال پیدا کېدو وروسته د روس او چین په شمول خپلو ټولو ملګرو سره رابطې جوړې کړي چې زیات اهم ملګری پکې خپله پاکستان دی. د ریپورت مطابق طالبانو ته خپلو ټولو ملګرو سلا ورکړې ده چې امن خبرو اترو ته راواپس شي. غالبا چې دا هم د دې ملګرو سلا مشوره وه چې افغان صدارتي ټاکنې په خیریت سره وشوي او لکه د پخوا په شان پکې ډېره مرګ جوبله ونه شوه. او دا د طالبانو لخوا د دې خبرې یو اشاره ګڼل کیږي چې دوی د خبرو اترو د شروع کېدو په صورت کې شر فساد راکمولو ته تیار دي. ډان لیکي ښکاري داسې چې طالبان امن لوزنامې نه وروستو د خپلو جنګي صلاحیتونو په سیاسي صلاحیتونو کې د بدلولو دپاره لاسه کار نه دی کړی. تر دې دمه خو دوی خپل ټول زور د خارجي فوجونو افغانستان نه لویستو او افغانستان کې نورو قوتونو سره د اقتدار د شریکولو د فارمولې تیارولو ته دین کړی دی. د دوی دا پوخ یقین دی چې دوی به ډیر په اسانه یو امن لوزنامه وکړي او اقتدار به ترلاسه کړي. په دې به دوی د خپلو جنګیالو کلیوالو علاقونه خارونو ته دراوستو جوګه شي. محمد عامر رانا جنگ کې چاپ شوی خپل ریپورت کې دا هم لیکلي دي چې د ملا برادر په مشرۍ کې د طالبانو جرګې اسلام آباد کې ډېرې اهمې غونډې کړې دي. دوی په خپله تازه دوره کې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي او وزیر اعظم عمران خان سره هم ملاقاتونه کړي دي. خو په دې ټولو ملاقاتونو کې زلمی خلیلزاد سره د طالبانو ملاقات ته د هر څه نه زیات اهمیت ورکول کېږي. یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې دا ویل به صحیح نه وي چې زلمی خلیلزاد سره د طالبانو ملاقات گینی د امن د خبرو اترو د بیا شروع کېدو په لور اشاره ده. ظاهره خبره ده چې امریکا به په خپله فیصله کوي چې خبرې اترې کله شروع کړي. خو دا خبره واضح نه ده چې آیا دوی به خبرې اترې د اغه ځای نه شروع کوي چرته چې ختمې شوې وي، یا دواړه فریق به په ځینو خاص معاملو بیا خبرې اترې کوي. امریکی افغانستان کی د ډز بندے کې دو او کابل کې د جوړیدون کې نوی حکومت د قانوني حیثیت منلو خبري ټینګې کړې دي، خو طالبان بخپل دریض کې د بدلون راوستو د هر کوشش مخالفت کوي. دلته دا تپوس کیږي چې آیا پاکستان طالبان خبرو ته پکې رولو مجبورولی شي؟ رپورٹ زیاتی چې صدر ټرمپ په طالبانو د خپل فشار زیاتولو دپاره د قصته د خبرو اترو ختمولو اعلان کړی دی، او تر دې وخته خو د صدر ټرمپ دا کوشش کامیاب ښکاري، خو افغانستان کې امریکې سره ډېرې لنډې تنګې لارې پاتې دي. د امریکې په یک طرفه ډول افغانستان نه د وتلو سبب به د افغانستان دننه مختلفو محاذونو باندې جنگ نور تند شي، او دې نه به خارجي قوتونو ته د خپلو مطلبونو د وستو دپاره د جنگ شروع کولو موقع په لاس ورشي. افغان حکومت سره به د طالبانو په شمول مختلفو قوتونو سره د خبرو اترو په ذریعه د یوې روغې د کولو نه سیوا بله لار نه وي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هریه نکړی.
ویس اف امریکا جو دا خبرونه دوام لري. د عراق زخه راپور درته وړاندې کوو چې هلته د حکومت په ضد د مظاهره کوونکو او د امنیتي عسکرو ترمنځ په نښتو کې د وژل شویو تنانو شمېر یو سل څلور ته رسېدلې ده، او دا مظاهرې لا هم دوام لري. اشفاق محمد نور تفصیلات راکوي.
عراق کې د حکومت پر ضد د مظاهره کوونکو او امنیتي عسکرو ترمنځ نښتو کې د مړو شمیر د تیرې ورځې پورې یو سلسله ورته رسیدلې ده. دا مظاهرې لا هم دوام لري. د عراق داخله چارو وزارت وایي چې د تیرې نهې په ورځ شروع شوو مظاهرو کې تر دې وخته شپږ زره یو سل اووه کسان جوبل شوي چې پکې دولس سوه امنیتي عسکر دي. د داخله چارو وزارت وایاند وایي چې په وژل شوو یو سل څلور کسانو کې اته امنیتي عسکر هم شامل دي. تیره ورځ د عراق پایتخت بغداد خوشا کې په سوونو مظاهره چیانو خپل احتجاج جاري ساتلی. اینی شاهدان وایي چې امنیتي عسکرو مظاهره چیانو باندې نیخ په نیغه ډزې کړي چې د ښار صدر سیمې ته د احتجاج کوونکو د تګ لار ونیسي. د تیر خالی په ورځ احتجاج کوونکو څخه نورلس کسان وژل شوي وو. د څلور کروړ آبادۍ او په تیلو مالامال ملک عراق کې مظاهرې لومړی د ملک په سویلي برخو او پایتخت بغداد کې د بیروزګارۍ پر ضد په ښارونو کې د اسانتیاو لکه اوبه او د بجلۍ لپاره شروع شوې، خو اوس احتجاج کوونکي په ملک کې د کرپشن ختمون لپاره هم غوښتنې کوي. د عراق کابینې تېره ورځ د احتجاج کوونکو په غوښتنو ځواب کې د اصلاحاتو یو پلان وړاندې کړ، کومې چې یو شمیر چارواکي حیران کړه. د خالی په ورځ د شپې د کابینې غونډه کې چارواکو د اصلاحاتو پلان جاری کړ. دغه پلان کې د ځمکو د تقسیم، د پوز پر ځای کول او د بېوسه کورنیو لپاره د حکومت لخوا مالي کمک او بیروزګار ځوانانو ته د تربیه ورکولو پروګرامونه شامل دي. د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدی په ټلویزیون خپل وینا کې کابینې ته ویلي چې غواړي د مظاهره کوونکو سره لید کاته وکړي او د دوی غوښتنې واوري. د په مظاهره چیانو غږ وکړ چې خپل مظاهرې ختمې کړي. د عراق پارلیمان د خالی په ورځ د مظاهره کوونکو غوښتنو ته ځواب کې د کابینې غونډه راوبلله، اګر چې دغه غونډه کې د پارلیماني غړو شمار پوره نه و ځکه چې زیاترو د غونډې څخه بایکاټ کړی و. د شیعه ملیشا پخوانی مشر مقتدا صدر چې د مخالفه ډلو په پارلیمان کې مشر دی، د جمعې په ورځ حکومت باندې د استعفا لپاره غږ وکړ او وی ویل چې زر تر زره د ملګرو ملتونو د سوري لاندې نوي انتخابات په ملکی وشي. احتجاج کوونکي د وزیر اعظم عبدالمهدی لپاره تر ټولو غټ چیلنج دی، چا چې یو کال وړاندې د حکومت ملکی جوړ کړي. حکومت په احتجاج کوونکو د تشدد تور په ډلو او په فساد راپورته کوونکو باندې لګی او وایي چې امنیتي عسکر د پر امن احتجاج کوونکو د تحفظ لپاره کار کوي. عراقي پارلیمان د تشدد د پیښو د پلټنو کولو غوښتنه کړې ده. اکثره عراقیان په سیاسي مشرانو او حکومتي چارواکو باندې تور پورې کوي چې د کلونو راهیسې فرقه‌ییزه پیښو او داعش ته ماتې ورکولو لپاره کوششونو کې اخته ملک کې کرپشن لوی خنډ دی.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د وی پانی پته ده
voadiwanews.com.
Twitter @voadiwa.
هیر یې نکړي.
وایس اف امریکا د ودر واشنگتن ډی سی د استودیو سره خبرونه تاسو پر ژوندۍ بڼه اوري. امریکا صدر ډونالد ټرمپ او د یوکرین ولسمشر په سیاسي جنجال کې د دویم شکایت کوونکي هم گواہی ورکولو ته حاضر شوی دی. دا خبره د امریکا ای بی سی نیوز کې د شکایت کوونکو وکیل کړی ده. تفصیلات نور تاسو ته په دې اړه وګمه جلوان په راپور کې وړاندې کوو.
څنګه چې د امریکا د استازو په جرګې یا هاوس اف ریپرزنټیټیو کې ډیموکراټانو د صدر ډونالد ټرمپ د مؤاخذې بهیر ته دوام ورکړی، نن د اتوار پر ورځ د امریکې د استخباراتو څخه یو بل تن هم د ډونالد ټرمپ د یوکرین د صدر ولادمیر زلنسکی سره د شوو ټلیفوني خبرو اترو په حق له اندېښنې ښودلی. د دې نړیوالې هم د غراز شکایت د استخباراتو یو بل تن کړو چې د دوی شناخت د امریکای په قانون کې پټ ساتل کیږي. د دوی دوانو پټو تنانو وکیل مارک زید د دې خبر تایید وایس اف امریکا ته کړی دی. وکیل زید زیاتوي چې دغه تن هم د ټلیفون خبرو اترو په حق له معلومات لري او د لومړي کس د معلوماتو ورته اندېښنې ښودلې دي. د امریکای صدر ډونالد ټرمپ سیاسي مخالفینو ته په وروستي غبرګون کې د بهرنیو هیوادونو مشرانو سره د خپلو ټلیفوني خبرو اترو دفاع کړې او ویلي دي دا آئینی ذمہواري ده چې په ملک کې بډو رشوتونو مخه ونیسي. د صدر ډونالد ټرمپ مخالفه ډیموکرات ګوند نیوکه کوي چې د یوکرین صدر ته په ټلیفون ویلي چې د د سیاسي مخالف او پخوانی نائب صدر جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن په اړه د غبن پلټنې دی وکړي. د اتوار پر ورځ د دویم استخباراتي چارواکي لخوا شکایت په جواب کې صدر ډونالد ټرمپ یو شمېر ټویټس وکړل او د بایدن کورنۍ پر ضد یې د بډو رشوتونو ناثابته تورونه تکرار کړل. صدر ډونالد ټرمپ باندې هم دغه نیوکو ته په جواب کې ویلي چې دا سیاست نه دی، دا د بډو رشوتونو یا د کرپشن خبره ده. که تاسو آئین ولولئ نو په خپل به درته معلومه شي چې دا زما قانوني ذمه ده چې بډو رشوتونه ختم کړم، دا زما کار دی. د هاوس سپیکر نانسی پلوسی هم وایي چې صدر ټرمپ د آئین سرغړونه کړې ده او هیڅوک د قانون نه اوچت نه دي. که صدر وي هم به ورسره احتساب کیږي. خو بیا صدر ډونالد ټرمپ دغه خپله ذمواري بلي او وایي چې دغه سیاست نه بلکې د کرپشن مخه نیول وو چې د ده قانوني ذمواري ده. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 02 20 03.
وایس اف امریکا دی وده سارنی خبرونه تاسو ته واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. را سره ملګری او سیجی د نیم ساعت خبرې خبرونه ورسته باز مجم کاران وګمه جلوان او اشفاق مومند د بی بی شیرین خبرونه تاسو ته وړاندې کوي چې په کې یوت سټوډیوز برخه به هم وي او د خوند لپاره به ځانګړی یو سات برخه هم وي چې تاسو هم په کې ګډون کوئ سی د ټلیفون د لاري او کوئ سی چې په فیسبوک باندې هم دا خبرونه چې کله تاسو په ژوندۍ بڑا نشر کیږي نو پیغامونه راولېږي. زموږ همکاران به ستاسو پیغامونه هم ولولي او ستاسو سره په ټلیفون هم خبرې کوي. ګورو چې نن دوی ستاسو لپاره کوم موضوع ټاکلی ده. نو خبرونه کې را سره مل پاتې کیږي. یو بل راپور تر وړاندې کوو د پاکستان اړخ څخه چې پاکستان د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ایټ ایف په تور فهرست کې دا چول کېدو خطر رد کړی دی، خو بیا څېړونکي وایي او خبرداری ورکړې ده چې په تور فهرست کې د پاکستان شاملېدو خطر اوس هم لیا موجود دی. څه تفصیلات دي ارشد حسین په راپور کې درته وړاندې کوي.
پاکستان د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په تور فهرست کې د اچولو خطر رد کړی او ویلي چې نړۍ ته په دې باور ورکولو کې بریالي شوی چې هغه د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو په غیر قانوني ډول ترسیل د مخنیوي د پاره په زړه پورې ګامونه اغستې. د اقتصادي چارو د وفاقي وزیر حماد اظهر وینا ده چې موږ نړۍ ته په دې تاثر ورکولو کې بریالي شوي وو چې پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني ترسیل د مخنیوي د پاره په تیر یو کال کې په زړه پورې پرمختګ کړی، خو وایي د دې معنی دا نه ده چې غنی په دې اړه د نور ګامونو پورته کولو ضرورت نشته. د اتوار پر ورځ لاهور ښار کې یو خبری کانفرنس ته حماد اظهر وویل چې د 13 ستمبر په میاشت کې بنکاک کې شوې د ایشیا پیسیفیک ډلې په تکنیکی غونډه کې ګډون کوونکي چارواکي د پاکستان د پام وړ پرمختګ څخه خبر کړي.
اور آپ کو انشاء اللہ تعالی یہ اگلا سال ایک سال اور یہ جو ابھی ہمارا ریویو بھی ہونے والا ہے اس میں کوئی آپ کو انشاء اللہ آپ بہتری کی امید رکھیں، کوئی خطرے کی ایسی بات.
هغه وايي باید چې موږ د ایف ای ٹی ایف په حوالہ د بهتره امید ساتو او پراتلونکي کال کې په تور فهرست کې د پاکستان د تلو خطر نشته. ښکاره دی چې د اقتصادي چارو د وفاقي وزیر حماد اظهر په مشرۍ کې د پاکستان د اعلی کچیو پلاوی بنکاک ته تللی وو او هلته د ایف ای ټی ایف د علاقائي تنظیم ایشیا پیسیفیک ګروپ ته د منی لانډرنګ او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي په حق له د پورته کړي ګامونو په بابله یو جایزه رپورټ هم پېښ کړی وو. که څه هم د پاکستان د اقتصادي چارو وفاقي وزیر حماد اظهر ډاډمن دی چې د اکتوبر کې کېدونکي ایف ای ٹی ایف په غونډه کې به د پاکستان نوم په تور فهرست کې شامل نکړی شي، خو د اقتصادي چارو څېړونکو خبرداري ورکوي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس لخوا د پاکستان په تور فهرست کې د اچولو اندېښنه اوس هم پر ځای ده. د اقتصادي چارو خبريال او سیلنکار شاباز رانا ډیو ریډیو ته وایي د ایشیا پیسیفیک ګروپ د پاکستان په حواله هغه رپورټ هم مخې ته راغلی چې پکې ویلي شوی وو چې د ترهګرو د مالی مرستو او د منی لانډرنګ د مخنیوي په پاکستانی رژیم کې ځینې نیمګړتیاوې اوس هم شته.
تو جس کی وجہ سے پاکستان کے بلیک لسٹ ہونے کا جو خطرہ ہے وہ لگتا ہے کہ وقتی طور پر ٹل گیا ہے. اس کے باوجود مجھے اس بات کی امید نہیں ہے کہ ایف اے ٹی ایف جو ہے وہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالے گا. تو چانسز یہی لگ رہے ہیں کہ پاکستان گرے لسٹ میں ہو سکتا ہے مزید 6 سے 8 ماہ تک رہ سکتا ہے.
ہغوائی پاکستان چی پتیر یو کال کے دتر ہگرو د مالی مرستو او منی لانڈرنگ د مخنیوی گامونو کے کم پر مختک کڑے د ہغے پ اساس ویلی شی چی پتور نوم لڑکے بے نوم رانشی او دا خطرہ پ وقتی توگا شات تلی ولې دا امید هم نشته چې غنی د پاکستان نامه به د خل فهرست نه وکاږي. او ښکاری هم داسې چې د پاکستان نامه به د نورو اتو میاشتو د پاره په دغه خل فهرست کې شامل وي. اخوا مطبوعات وایي چې ایشیا پیسیفیک ګروپ د ایف ای ٹی ایف د پاره د پاکستان په باب له رپورټ جاری کړي او په دې رپورټ کې ویلي شوی چې ایف ای ٹی ایف د پاکستان د درجه بندۍ تعین کوي. د ایشیا پیسیفیک ګروپ په دې رپورټ کې دا هم ویلي شوی چې پاکستان د ایف ای ٹی ایف په سلویختو نکاتو کې په 6.5 نقطو عمل او پر مختک کړي. سیلونکو دا خبرداري هم ورکوي چې کله د پاکستان نوم د ایف ای ٹی ایف په تور فهرست کې شامل کړي شو نو دا به دغه هیواد غیر مستحکم اقتصاد د سخت نقصان سره مخ کړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ویجړې یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.